دی.
ډیره زیاته مننه کوم فرشتجان قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې متحده ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدر من اوریدونکو، خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای طالبان باید د اورکم پرژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورو پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پونټو کورو په خپل ټوئیټر پانه د دې غونډې په اړه لیکلي چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور حتی دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لې چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشی کولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قومندانې ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د تر پولیسو په مقابل ډزې کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لوي چې دا چې څلور وشت د غوي وژل شي او 12 نور ټاپيان دي. همدار از دې یو څو شمیر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاس ته ورغلي او باید یادونه وکړو چې په یاد نه خته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټاپيان شوي دي.
خغلی آریان زیاته کړه چې دا نخته پرون مسپین محل د پکتیکا په اومنی او بکیخلو ولسوالیو کې وشوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وای په تګاب ولسوالۍ کې په یو نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قومندانې ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور ملکي وګړي او اووه سختریزې هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سید خیلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سید خیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ رادیو ته وویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سید خیل ولسوالۍ په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلان ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محاکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارس د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محاکمه کې پر دې محاکمه خوشنای شوی او جدي اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محاکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر وویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او آیرلند تابعیتونه هم لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل د ویلان د محکمې پریکړې دی ډیر نا امیده کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعا رد کړې. پنځوس کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمې ته وړاندې شو. نوموړی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خبره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کېږي. اوسمهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغزستان صدر اعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد قلی ابیل غازیوف د راډیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګیدلې تورونه یې بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کرونا به وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غازیوف د مې په 28 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکوینسۍ د پلورل کېدو خبر خپور شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیویي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لارې سولې ته رسیدو په برخه کې د افغانستان د هڅو هر کلی کړای دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکښې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته شوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې چې ټاکل سوې ده د ناټو د 1,500 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 1,500 غړیو دفاع وزیران پکښې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیویي کنفرانس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
Now, Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوها کې لاسلیک سو، بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوها کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوها کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم صالح محمد صالح ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې دې ټکي ته اشاره شوی چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیري او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه یې بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال ورسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزي فشار راوړ چې له کابل ښار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزي په درې څاڅکو درملو له کرونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 1500 اوښتي او د مړو شمیر 4,000 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 15,000 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې ښایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والي محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کانفرنس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستري روغتون د زیژنتون پر وارد د می میاشتې د 12 د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوې وې. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران نه غوښتي دي چې د دې مؤسسې څارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه سیمې وپلټي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د دې ادارې مشر پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جون په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ د نړیوال اټومي انرژي ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغو ځایو ته د څارونکو د ورتلو مخه نه نیسي چې د هیواد پکښې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د نړیوال اټومي ادارې رئیس ماریانو ګروسی په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کیږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کیږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. ګروسی وویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کیږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي. ایران وایي نړیواله اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کیږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی،
او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
سنم خپل منکړي دا غزنی شار د پرخي څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی
مخامخ. یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر د ټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې لسته چې موږ خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو. د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په ټي وي چالي په هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډیر ډیر ډیرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه وو. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مناقص خو زه به ژوندی شو کراري به وینې به نه ویم مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
په دو دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي، دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې. د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي، دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولې.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو، او دغه سی به چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځو، دا خپلوي د پاره ټول رښتیا، او داغه چې و دا خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي، او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې ورسیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنګ شول جوړ شول بیرته رنګ شول، خو د احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي، نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بله لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري، دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم، تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونې کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د په ژوند باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده. او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به موږ لرو یو ساده مشاعره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا یې رانوړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو یې کار اخیسته، له څه سره مخامخ وو، اخر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو، نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کویټ نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکمه، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې همدغه شانې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخاب او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه پلنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز مونږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسې پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ پوهان صاحب یزال
څوک ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په 1930 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه می د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال پیدا راځوري بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1985 کال فارغ شوم بیا مې د ماستری هم دلته وکړل
ماستری
په څوم کال کې شوم ماستری کې په 1985 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولې زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1985 کال کې ولې کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1985 کال له ماستری نه فارغ شوم
پانس ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وکړه نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپتوب نه مې له ادبیات سره ډېره مینه و لټولو څنګه نه لټولو د شتو نه لټولو په انځونه زما زیاته مینه له ادبیات سره و او له بلې خوا نه د سیو ور لاندې خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تمحصل وو او د سره د دې د سلیکټر مایو باندې مو ولې باستې دا د په ساينس کې ډېر پوهه ده د برابرته مونږ ته مونږ ونځي ته هغه به مونږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیاتو سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه اله وجه زبر څنګه وکول شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته تلاش میکو کوشش میکو تکل میکو څنګه چې پرلپسی هڅه ملغلی دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسیدم او دا د نن تاسو د پوهنتون کې ناشته
پانسه استاد او ښا یعنی ادبیات تو تاسو را تک شوري د ما ماشوم تو به تاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه د راغلي استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینا پورته یې فسادی می او دوه نمرې فارغ وو نو په امر سره باندې بیا د طالب تربیه پوهنځي ته تلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نو نمرې مې ډېرې
نمرې
مې ډېرې او زما استعداد وو نو هلته جذب شوم
بیا که زه لاست دولس کاله ته استادم د تعلیم تربیه پوهنتون کې بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم
زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولی شم زما خو خې په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوهېدلم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لاغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پوهنځ ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه محصلین به مروزلي د درس او د تدریس خوا یو مگر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو بری تحقیق دی چرنه ده یو څو محقق دی چړون کې دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال اما وسو دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنري لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډه کیسه ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولی یو څو ډېر محقق وي چرنه وکوي کتابونه ولیکي ولی دغه ډول یو شمنش جاره ولی پنځګر باندې ستاسو خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ویلای لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لاس کله کې خو انشاء الله پاینده کې
بیا چاپ
یو سیمینار په لیکلې دی بیا چاپ او بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دوه
او دا کی ته
انشاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به هم چاپوم
پوهنځي د څېړنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د څېړنې کړي ځکه ستا په تدریسي کتابونه مشته
د څه تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی او د طالب تدریب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډیرې دي د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وي اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به
د غزل په اړه ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ په چی شپاړو؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بستاسي هایکو غانی وو
له دا دغه په انتون هله نشي رد فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی.
ها
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نه وکنی وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر نه خي مړ جاپان سعود چل مالګر سټل لاته. ها او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډیره لیکل شوی دي، ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې، نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا. ها یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو ترڅنګ یو څو دری هایکوګان هم شته، نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مای شي دی کوي زه به د تو وایم
شاد اور
سپنګر د هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیب ترا کوش بشه دیگری برگزینی، گفت سپنګرم آقا گدایگر نه. نو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است، با تبسم گفت مقبول چشمان است، حریفش فرمود وسما بس ارزان است.
ډیر خو ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوند اوسي.
نه لکوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومان په نننۍ زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته ډیره خوږه کوچنۍ کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریک واورو. زرپانا
شپنه او خاپيري نن له سهارا تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشي وی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو یی ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړې ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غاګ شو سې شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې. شپانه بیا غلی شو په حیرانه یې اخو دې خو وکتل. لری په یوې لوی ډبرې یو خپل نازکه پیغله ناستوا. هغه له رنګه تک سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوګې. خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده. خاپېری راښکته شوه. شپنه وپختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی. خاپېری وویل ولې په پسه دسه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم. شپنی وویل خا نو زر کوا ما ته زما پسه پیدا که چې نا وخته کیږي حسن لیوانی وخوري. خاپیره د ډبرې شاته تاوشوه او لسو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنی صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنی ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی صدا د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی صدا د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
سپنوں سے محبت زندگی زہر سہی